سلامونه ستړي مشه کابل کې اند ما زیګره څلور بجې د تاسیس مخه کله ساتي رادیو نوري سموګ د خبرونه ډېرې برخه تر شنا اسمان لاندې پروګرام ته ځنګل شوی چې تکرار خبري خو تر غوړندې د سات خبرونه د کابل په منډوي کې نن سهار اولګیدنی اسيانو نړولي د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې د نمرنی ارزونو لمخې د کندارنو تا ولکه ډالر پرځخت زیان اوختي د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغه اولګیدنې لامل د برېښنا شرطي بدل شوی په خبرپاڼه کې د اولګیدنې د احتمالي انساني زیان یادونه شوې نه ده د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچی کیریل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تیر شپې خبري رغون کې بللې دي دیمتروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبرې پرون پایل او ټاکل شوې سبا هم دوام لري خبرې د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري د اوکراین کې روسی د ناموچه جګړې د پېترسول په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هڅو تازه انګام دی ټرمپ په نوومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې 28 مادیز پلان وړاندیز کړ خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسی په ګټه دی د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لکتر لګند هتنه وجلی او لس نور ټپین کړی دي د فرانسې خبري ایجنسی لیکي چې وسلوال نن یک شنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیز کې یو بار تننه وتلی او ډزې کړی دي پولیسو ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف ترلود او له پاتو نورو سره یې تفنچوي بریدګر تر برید وروسته له وژل شوو ټپیان څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي د ډزو ورته پیخه د دسمبر په شپږم هم شو چې لزګونه کسان پکې وژل شوی او ټپین شوی په جنوبی افریقا کې د جرمونو کچا لوړه ده او د ډول پیخي د تنظیم شوو شبکو ډلو لخوا رامنځته کیږي د سیدنی په بویاندا ساحل کې نن لزګونه زره کسانو د تیر شنبه خونړۍ پیخي د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوره کړه روجرز لیکي چې پر ځای وخت مخام شپږ بجې و څلوېښت دقیقې دغه چوپتیا په رادیوي او ټلویزیوني شبکو کې هم مراد شوه د تیر شنبه په مخام همدغه مهال دوه وسلوالو د یهودانو پر مذهبي مراسمو هناکه ډزې وکړې چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل د نننیو مراسمو پر مهال کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د استرالیا صدراعظم انتونی د ابریت په ځای کې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړ او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیا امباپا په یو کال کې خپلې لوبډلې ته د 59 ګولونو په وهلو سره د کریستیانو رونالدو ریکارډ ته ځان ورسوه امباپا چې د خپلې زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پایه فرصت ته پاتم شو خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه وهله او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارډ ته ورسوه دغه ویشت کلن یرغلګر لوبغاړي دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي په دغې لوبه کې چې تېره شپه تر سره شوه ریال مادرید خپلې سیال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی
ترشنه آسمان لاندی
په دې خبرونه کې د افغان کډوالو پر ستونزو شخی شو دا موضوع مو ورسره تر دې انتخاب کړه چې د یو شمیر راپورونو له مخې د پنځشنبه په ورځ یو شمیر افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د یخې حواله عمل مړه شول په هرات کې د طالبانو د ولی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې د افغانستان په کوهسان ولسوالۍ کې د اوښتو تلفاتو شمیر د یو شپانه په ګډون څلور تنه یاد کړی دی خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په لسکونو افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د سړې هوا قرباني شوي دي شغلی سعیدی دا هم ویلي دي چې د ایران لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي چې شمیرې څرګند شي دا پیښه د دسمبر په 13 په هغه ورځ رامنځته شوه چې په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کېده د افغان کډوالو شمیر د نړۍ تر بل هر هیواد په ایران او پاکستان کې زیات دی، او دا د دې سربیره چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې سش کال تر اوسه شاوخوا 2 میلیونه او 6 لکه افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېدلي دي. احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او په ایران کې یو افغان کډوال فتی محمد خان ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو واورو، ولی افغانان اوس هم ایران او پاکستان ته مخه کوي؟ البته ځینې دلایل خودي چې اقتصادي او دادي، لیکن ستاسو له نظره دغه د اوسېدو بې ثباتي اصلي علت څه ده؟
مننه جناب شمر صاحب.
هیله کوم.
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلوا فاطمه محمد خان صاحب ته او اوریدونکو ته. څو مختلف علتونه ته مونږه اشاره کولای شو. پاره کې یوازې دا د دې چې افغانستان اوس امنیت دی، نو خلک مهاجرت ته نه مجبور کیږي. درست امنیت دی، اما سیاسی امنیت نشته. پکې ډیر خلک د دې وجه نه افغانستان د څو کلونو کې خوشی کړی چې دوی یا د فکری لحاظ، یا د قومي لحاظ، یا د سمتی لحاظ ځینې ګواښونو سره مخ دي. او دا د اوسني نظام هغه سیاستونه دي چې ځینې کسان اړ شوي دي دې ته چې د دغو سیاستونو یا د دوی د طرز فکر یا د مذهب یا د نورو قومي مناسبتونو په هغه واجب باندې دوی افغانستان خوشی کړی. یعنی زه داسې فکر کوم چې د دې لامل یو دی، یعنی څو لاملونه دي. بل خبره فقر دی، اوزګارتیا دی، دا هم یو لامل کیدای شي چې خلک مهاجرتونو ته
بله.
بل خبره دغه د زده کړې مسله ده چې د ښځو د کار او د زده کړې مسله ده چې خلک دې ته مجبوره کیږي چې دوی وطن پرېږدي او مهاجر شي. نو دغه ډیری دې پورې راګرځي چې څومره دننه په افغانستان کې اوسني واکمنان اول خو دغه باید ارزیابي کړي، دغه باندې سر خلاص کړي چې د زغه کسانو د افغانستان ځینې وتل دلیلونه څه شی دي. او کله چې دغه دلیلونه باندې دوی ځان پوه کړي، د هغه د حل لپاره دوی باید هغسې اقداماتو ته لاس پورې کړي چې په دې کې افغانان متضرر نه شي، په یخنۍ کې خلک ونه وژل شي، په د امنیتي ځواکونو د خوانه د بهرنیو هیوادونو دوی بندیان نشی نو واجل سی.
اتمر سب په نورو هیوادونو کې هم، خصوصا په روسپات هیوادونو کې، حتی د سیمې او د نورې نړۍ هغه ستونزې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تر یو حده پورې شته، هم د مشکلات شته. فکر نه کوي چې دا څه باندې 40 کلن بحران چې افغانستان ته راغلی دا ورام خکړی ده، خلک مخته شول چې ایران ته سفر وکړي، پاکستان ته سفر وکړي، لویزې پرته دغه هیوادو ته لاړ شي، قاچاقي لارو باندې بلد شي. دغه شی هم یو څه افغانان هڅولې دي چې په خپل کور باندې خپل مشکلات حل نه کړي او بهر ته لاړ شي. څرنګه دا عمل تاسو په څه سترګه ګوري؟
بالکل همدغه څه دی چې ورسه ګوري. اول خو دغه حکومتونه په دغه 40 کالو کې کله چې په افغانستان کې د شوروی د لخکرو یرغل پیل شو، افغانان مهاجرت لاس پورې کړ. او کله چې شورویان د افغانستان څخه لاړ، یو تعداد افغانان بیرته وطن ته ستانه شول. په هغه وخت کې یعنی دا د هغو حکومتونو مسؤلیت و چې دوی باید یو ډیر قوي برنامه د دوی د بیرته راتګ دپاره درلودلای وای. په دې کې یوازې خپله افغانان هم مکلفیت نه لري. په دې کې څو اړخونه دي، یو خپله افغانستان دی، بل هغه هیوادونه دي چې په دې کې مهاجر اوسیږي، بل نړیوال دی. یعنی که موږ داسې فکر وکړو چې یوازې د افغانستان حکومت دغه ټول ستونزې حل کولی شي، دا غیر ممکن دی او نشي حل کولی. او بل په دغومره کلونو کې دوی داسې یو مداون برنامه یا پروګرام د مهاجرینو د بیرته راستنېدو دپاره نه دی جوړ کړی، سره د دې نه چې په هغه وخت کې موږ وزارت درلوده اوس هم لرو. او حتی په دغه شل کاله جمهوریت کې چې ډېر امکانات د دې دپاره مساعد و، نړیوال دلته موجود و، او دغه فشار په نړیواله باندې د هغه وخت حکومت راوستی شو چې دوی سره دغسې یو برنامه تنظیم کړي چې دغه مهاجر په صحیح توګه بیرته خپل وطن ته راستنې شي، خو دا کار ونه شو. اوس هم خبره دا دی چې یو خو هغه هیوادونه باید همکاري وکړي په دغه برخه کې چې مهاجر هلته اوسیږي، بل نړیوال ضرور دی چې مرستې وکړي د دوی د بیرته راګرځېدلو په خاطر، د اودات په خاطر. بل دا چې په کور دننه موږ دا مسؤلیت لرو چې د دوی دپاره حداقل موږ یو برنامه، دغسې یو اپریشن پلان موږ ولرو چې دوی څنګه راځي، چیرته راځي، څه کار کوي، په دې کې څومره مسلکي کسان دي، په دې کې څومره تخنیکي کسان دي، په دې کې څومره صحي خدمات ته ضرورت لري، په دې کې څومره اقتصادی مشکل لري. دغه ټول
پلان ته ضرورت لري، دا شی
لوی پلان ته ضرورت لري. او دا یوازې د افغانستان په حکومت یا د دې په امکاناتو پورې نه تکمیلیږي. دې کې باید نړیوال مرسته وکړي، دې کې باید دغه کوربه هیوادونه مرسته وکړي.
مننه اتمر صاحب. له فاطمه محمد خان سره مو اوس رابطه ټینګه شوې ده. فاطمه محمد خان، په ایران کې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه لري، خلکو ته ډیره د کار زمینه مساعده نه ده نن سبا، خصوصا هغه کسانو ته کار پیدا کول ډیر سخت دي چې په غیر قانوني لارو باندې ایران ته تللی وي. لیکن بیا هم دغه ستاسو په باور د افغانان څنګه ایران ته روان دي او غواړي چلته کار وکړي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شبر صاحب ولتا ته دوم ستام کارت دریم د افغانستان ټول ولسته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامونه ستاسو پیغامو ته راځو. افغانان خو د پیلن په یو حالت کې مکمل لارې طالبانو باندې کړې دي، د افغانستان اسلامي امارات. بیا کوم هغه افغانان چې دي چې هغه ډېر مجبور دي، ډېر مجبور دي چې هغه ټول مثلا د هلمند لارې یا د لشکرګاه لارې چې راځي، کاچاکبران ورته د خپلو پیسو په خطر باندې وایي چې لارې صحیح دي، لارې ښې دي، خپل د خپلو ګټو لپاره هر سړی ناسته بس خپل جیب ده ډکوي. نو افغانان له هماغه ځایه بدبخته کېږي، بیا نو راځي کاچاکبر لاسته، کاچاکبر یې راوړي بلوس ته په لاس ورکوي، کاچاکبر خپله په ایران کې ناست وي یا افغانستان کې ناست وي نور خبر نه لري. لکه دا څنګه چې تاسو وویل، دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې چې کوم افغانان راغلي ول، هغه د یخ له امله یا د واورې یا د باران له امله عملته ختم شوي دي، مړه شوي دي. نن ورځ د باسا سړی نشته.
دغه خلک دلته سوال وفتی بامت خان، دغه خلک خو ستاسو له خبرو ما دا واخسته چې قاچاقبر غلطه وي، لیکن بیا هم په دومره ډیر شمیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري، آیا په ایران کې د کار امکانات وغوی ته شته؟
اصلا هیڅ شی هم نشته. شبر صاحب، ځکه چې دلته هغه کسان چې پاسپورټونه لري او مدرک لري، هغه زه خپله پروسه کال چې دمو خپل ملګری و دمو له خپله ځایه له اتاق نه یې له پاسپورټ سره ردي مرز کو. ښه، بیا کوم هغه کسان چې کاچاک دي او پاسپورټ نه لري، د هغو زندگی خو یو مخې سخته ده، ډېره سخته ده. اول کار نه پیدا کېږي، دویم چې کار ورته پیدا شي هغه صاحب کاران ورته پیسې نه ورکوي، دریم لغم دی خواته ماموران نیسی پیسې ورنه شکوي، ورزګاته یوړي عمل ته پراته وي، حداقل دی کرایې پیسې نه لري.
په دې فاطمه محمد خان، په ایران کې د کډوالو شمیر په دې تیر یو کال کې خو ډیر کسان بیرته له ایران افغانستان ته تللي دي. د کډوالو شمیر تاسو ته او بخشي تاسو په کوم شهر کې یاستي؟ اول
غزنی ولایت ابوبن ولسوالي.
نه 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 په ایران کې په کوم شهر کې ژوند کوي؟
تهران.
تهران کې؟
نه
شیراز کې. شیراز کې د افغانانو شمیر کم څه وای ده تر پخوا تر تیر کال او کنه لا هم زیات دی؟
نه ډیر فرق یې نه ده کړی، ځکه چې کوم افغانان چې ولاړو تقریبا د درې میاشتې کې چې کله تابستان یعنی دوبی خلاص شوی ده، له هغه نه وروسته بیرته ډیر مسافر راغلي دي.
مننه فاطمه محمد خان. اتمر صاحب، یو بل راپور، ځینې کسان دا وایي چې ډیر افغانان چې ایران ته ځي له ایرانه بیا دوی غواړي چې ترکیې ته لاړ شي او بیا ځان اروپا ته ورسوي، چې هغه لارې هم نن سبا ډیرې سختې دي د راپورونو له مخې، او د اروپا اکثر هیوادونه هم افغان کډوال نه مني. څرنګه د دغو کډوالو شمیر تاسو ته څرنګه ښکاري؟ سي دا به ډیر وي او کنه؟
د پخوا په پرتله کم دی، لیکن په مجموع کې همدغه لارې دي کوم چې غیر قانوني اروپا ته دغه کسان راځي. اوس وخت کې اروپایي هیوادونه ډیر دغه لارې سختې کړي دي، یعنی هیڅ غیر قانوني کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې دوی دننه اروپایي اتحادیې ته راننوځي. اصلا اوس ځینې قوانین داسې دي چې پخوا خو داسې و چې هر هیواد ته به چې دوی تلل هلته به دوی اول میشت کېدل، پس له هغه به د دوی کیسونه یا د دوی درخواستونو باندې غور کېده. اول ته به بیا دوی ته یا به یې ورکوو دغه پناهندګي یا به یې ردوو، خو په هر صورت اوس هغسې نه دی. دوی دغه سرحدونو کې دغه ځایونه جوړ کړي، کله چې دغه مهاجر راځي اول د دې سرحدونو نه دوی نه پرېږدي چې دننه دغه هیوادونو ته ورشي، او چې بیا هم په همغه سرحدونو کې دوی ساتل کېږي، همالته د دوی کیسونه بررسي کېږي. دا دوی مستحق و یا پناهندګي ومنل شو، دوی ته اجازه ورکوي که نه د همغه سرحد نه دوی بیرته دیپورتوي. یعنی دا پروسه ډیر سخت شوی، ځکه چې مخکې زموږ او تاسو ملګري وویلې چې دا ټول قاچاقبران دي چې دوی د خپل ګټې په خاطر خلکو ته غلط معلومات ورکوي، یا مثلا په کشتیګانو کې دوی سپاری او په بار کې خوشي کوي، نو هغه وخت تالی چې دغه کسان جوړ رسېږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې موږ د دې ډیرو کسانو د خپل د ژوند د لاسه ورکولو شاهدان یو، او دا یو تراژیدي دی افغانستان کې.
مننه اتمر صاحب. فاطمه محمد خان، په شیراز کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي عادتا؟ دا کوم افغانان سي اسناد لري؟
کوم ولا شبر صاحب، شیراز کې کوم هغه مسافر یا کوم هغه افغانان کډوال شو دي، هغه مختلف کارونه دي، یا ساختماني کارونه دي، یا مثلا د باغو کارونه دي، یا مثلا ډیر کارونه ساختمانی دي، بعض کارونه مثلا د سیاغه کارګاو کې دي یا شارکو کې دي، سیاغه جوشکاری دي، مختلف کارونه دي. ولی سل پیسد کې نیوی پیسد کارونه ساختمانی دي.
په دې ساختمانی کارونو کې یو عادي کارګر ته چې سه هنر نه یې مثلا د عادي کارګر وي، د عادي کارګر ته ستاسو د اټکل لمخې د میاشتې د افغانوی په حساب څومره افغانۍ لاسته ورسي؟
کور په دې کې خو شبر صاحب باید د کوم هغه پیسې چې پاسنداز لري هغه باید حساب شي، نه هغه پیسې چې د اخلي په هغه کې مثلا د اوتاق خرڅ ورکوي یا د اسناد کرایه ورکوي یا نور کوم مثلا خرڅونه باندې راځي. دای به درته وایم چې د افغانستان په پیسو باندې
یعنی تقریبا یعنی مثلا لدغه مصارف ول لګشتونو پراته تقریبا 100 روپیه یو عادي کارګر ګټلی سي.
اته زره غوامي یو وزره
وزدلته سوال ده چې آیا دغه وزره اته زره افغانۍ یو کارګر چې په ایران کې په ډیرو سخت شرایطو کار کوي د افغانستان کې نسی ګټلی؟
افغانستان کې خو کار نشته، کار وو چې هیڅ څلې دلته نشرات لګي ناراضه.
دلته بیرته اتمرسب څرنګه یعنی دغه وا تزر افغانۍ لپاره چې کوم افغانان مهاجرت کوي او نورو هیوادونو ته ځي، اولته ډیر سخت ژوند ګالي، څرخم دته زمينه مساعده ول اسانه ندي چې دوی دغه وات زر افغاني په میاشت کې ترلاسه کی
ګوري دنه په افغانستان کې کاری واقعا د اتزر روپي په خاطر څوک خپل فامیل نخشي کې خپل وطن نخشي کې اتمنه اتزر او وزره او لزر او پنځه لزر دا خپل دنه په افغانستان کې پیدا کیږي لیکن نو خبره ده چې آیا دغه د کار زمينه هم د اوس خلک ته هم دغه قیمت پیدا کیږي کنه پیدا کیږي کومه ځای پورې چې لیدل کیږي اوس ستونزه دننه په افغانستان کې ډېر دی بل خبره دا ده چې تاسې یو غیر فني کارګر ته خو ضرورت ډېر کم لرئ منګه فني کارګر بیخي نه لرو یعنی کارګر مونږ ته وایو چې مسلکی وي مثلا ګلکاري رنګمالي نجاري برقي نلدواني دا همدغسې نور دوی مسلکي
اتمر صاحب وبخښئ په همدغه برخه کې دغه ځوانان چې ایران ته ځي فرزن کار کوي یا حتی پاکستان ته ځي کار کوي فکر نه کوي چې دوی د دې لپاره چې کار ورته پیدا شي باید یو فن په یو شکل باندې زده کړي خو په دې برخه کې فکر کوم چې دا خپل زموږ تاسو وطنداران هم یو لوی برخه هغه دی یعنی یو څه ګناګار یې به حساب کو یعنی لکټ دی
یو مشکل چې موږ افغانستان کې لرو ګوري کله چې په دغه شل کلن جمهوریت کې به تاسو ډیری کارګران به د خارج نه راته یا پاکستانی به یا به مثلا د نورو هیوادو نیپال به د پیچ د بنگلاديش به دا ځکه یا د ایران نه به دا ځکه چې هغوی مسله کیو اوس څو ځلې تاسو ما اوریدلې خبرونه کې دغه راپورونه ستاسو د راډیونه هم نشي سوي دي چې وزارت کار و امور اجتماعي مثلا عربي هیوادونو سره تړون وکړ چې موږ 50,000 کارګران ته ضرورت لرو او سیده دا کارګر ته په ټول نړۍ کې خل ضرورت دی اما کوم کارګر ته حرفوي کارګر ته چې هغه مسلکی کته زما عرض دا چې موږ په دغه شل کلونو کې ولیدل افغاني کارګر هغه ډیری مسلکی کارګر نه دی یعنی تخصصي حرفوي نه دی
صرف فزیکی کار کولای شي
فزیکی کار کولای شي نو فزیکی کار چې دوی کوي بیاغه په معیارونو باندې برابر نه دی مثلا د کیفیت له لحاظه هغه کارفرما هغه کارګر نه غواړي ځکه دې هغه کار خرابوي هغه کارګر ته دوی ضرورت دی چې هغه فني یې اوس مثلا په اروپا کې تاسو وګورئ د دغه کارګرانو ژوند یا معاش د هر چا نه لوړ دی هیڅ دوی اوزګار نه پاتې کیږي ځکه چې د دوی کار بل څوک
کولای نه سي دا او بل او بخښي تقریبا څو کاله مخکي وای دا مکتبونو ته شپېته فیصد خلک هغه برخه وای له دولسم وروسته لسم وروسته چې فن او حرفه زده کی هغه څلوېش فیصد کې خلک بیا کوشش کوي چې پانتونونو ته لاړ شي او اداري کارونه وکړي په افغانستان کې که څوک تعلیم کوي یوازې ادارې ته مخه کوي او که څوک په عادي ژوند هم کوي او کار کوي هغه بیا یوازې فزیکی کار باندې اتکا کوي همداسې نه ده
بله بله ګوري یو مثال به تاسو په افغانستان کې که تاسو ګوري مشکل دا خبره ده چې هیڅ دغه مسائل په نظر کې نه نیول کیږي مثلا په پخوا وختونه کې هم داسې و په مثلا شل پنځوش کابل پانتون کې استاذي کړی او خلته مالی دل ټول کوشش دا و چې تبته لاړ شي ټول کوشش دا و چې حقوق وای ټول کوشش دا و چې مثلا پولیس ته لاړ شي هیڅ بل فاکولټی ته زر نه ښکاو ځکه چې دوی هغه واقعیتونو ته نه کتل چې دغه وطن څومره دغه مسلک ته ضرورت لري
خصوصا زراعت او فارمسی ته
خصوصا بله بله اوس زه به تاسو ته یو مثال وایم زه د طب پوهنځي کې استاد یم التا منګه د سیاحت عامه د وزارت په ساته نرس او قابلیت د چند د لري چند ضرورت درلوده نسبت ډاکټر ته لیکن هغه وخت کې هغه دولتونه نه نرس دومره ټریننګ نه فارغ ورک او د قابلیت دوی فقط ډاکټر فارغ او ځکه چې دغه نظام دغه سیو چار څوک امتیاز لري هغه امتیاز باید هغه ته ورسیږي په دې شل کلو کې هم دغه سیو شو چې حرفوي مکتب بیخي جوړ شوی نه ده که جوړ شوی همده ډېر کم لیکن د داود خان په وخت کې اول خو دغه سیستم د تعلیم تربیې داسې و چې مسلکي کېده د اتم صنف یو کانکور و بیا د دولسم صنف بل کانکور و اجتماعي نه به ساینس ته نه شو تلی د ساینس نه به تخنیکي ته نه شو تلی دغه یا د اجتماعي نه به تخنیکي ته نه شو تلی دا ټول کټګورایز کېده بیا کله چې یو کس د دولسم نه به فارغ شو هغه به مشخص فاکولتي ته ورغی د همغه فاکولتي نه به چې فارغ شو مشخص به شو چې د سینه بل ځای کې بل وزارت کې کار نشي کولی مثلا د ادبیاتو د فاکولتي فارغ تحصیل د وزارت تعلیم تربیه وزارت تحصیلات عالي کې کار کوو یا مثلا که د ژبې د برخو مثلا اکاډمي علوم راډیو په ورځپاڼو کې په دې ځای کې داسې نه وو چې د ادبیاتو نه فارغ شي هغه په وزارت خارجه کې کار ادبیاتو نه فارغ شي هغه وزیر زراعت
نه خو مشکل په دې کې وو چې له ادبیاتو نه به فارغ وو هغه د ادبیاتو په برخه کې به داسې نه شوی کولی نو هغه صرف هغه عادي سواد نه به استفاده کوله لبل دفتر ته به ورتلل مننه اتمر صاحب د یو دوه اوریدونکو انتظار پاته شول دا به هم راوخلو مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی
سلام علیکم شبر صاحب
وعلیکم السلام احمدی صاحب تاسو یې شرغله
او روغ او مننه روغ شوی ته مله ته سلامونه شبر صاحب ورکه زموږ تاسو ګورو افغانستان کې چاپ اسلا باندې دا تیر ورځ ما یو څه خبر کړو چې ګډوډي تقریبا وګرځې یو یو پد چاس دنه تقریبا وګوره چې بیا د کارت وګور کوي چې په باندې پیږي هغه د کار والا شي د کار هغه غم سوندو سری د خپل سوندو سری نو په ټول کې دا اتمره څه خبر وکړه یان موږ د څه سم یو مخرب نه جوړ کو دا د شغل یې په لپاره نو دا چې بعضی د غریبانو زمون شي یان بیا کار ګرځي دا ورڅ حالت وي پس دا کی نو یا رنگ ماجیز دا کی امسره وایرنګ حالیز دا کی تقریبا د شډیو شغل نه دي تقریبا هغه ته څه ګټ اخیستل کیږي او یم انسان چې شبر صاحب یو څه نیز دا نو وګوره خارج د افغانان زی غیر قانوني نو دا خلک ته وږي کې وګوره تقریبا د سنور کلا خلک سره چې په استراب نه فازابي وسره دي ته شغل په اوس دکې یا زب اوس دکې یا نور کار عمر اوس دکې نو بیا خپل هغه سره ستومانه افغانان وګوره په دغه خپل باندې وخت چې موږ ورو دک مخکې نشویر شبر صاحب کې افغانان به کار دي ځوانان زمیان زمين کوټي دي یعنی په ټول کې چې موږ زیاتره ګورو بیا دا د بازي غریب زمون شي دي تقریبا د سې هغه کې برخه اخلي یعنی دغه رنگ ماجی کې یا ورنګاری کې نو زیاتره دکانونو کې وینم ستر خانو کې نو هغه وګوره بیا دوه درې کال بعد خپل دکان وځي تقریبا بیا د خپل شاګردان لري نو زیاتره خلک به څه پوښتنه لري بیا یې کوي یو ته حکومتونه خو شبر صاحب زیاتره خلک به ګرځي چې هغه وسی خلک دي تقریبا یا وسیتي لري تقریبا د سې دغه کورونه خلک وګوره بیا د سې
یو بل احمدی صاحب یو بل شوم ده حکومتونه عادتا په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې حکومتونه دومره گنجائش نه لري چې ټول خلک جذب کړي خلک باید ځان د خپل کار پیدا کړي اوس ګوره یو څوک پانتون وای
بله
یو څوک پانتون وای د ته نه ګوري سي زه دغه فاکولټه وایم آیا په دې کې کار ستا ک نهسته صرف د نوم لپاره وای او په اروپا کې دغه د اتمر سه هم په اروپا کې ژوند کوي په اروپا کې لوی برخه خلک دې ته ګوري سي ل دې دولسمه فارغي شي په دې چورت وهلې وارل مخه فکر کړی سي زه باید څه شي وایم چې ما ته کار راکې او په غلاره کې بیا زه ډوډۍ پیدا کمه نو د افغانانو اوس مثلا ایران ته زیو خو چرت نه و هیڅ په ایران کې کوم کارسته مثلا د اوس فاطمه محمد خان له ایران را سره د خبرونه کې ټول له دوی نه واورو احمدی صاحب تاسو را سره وسه فاطمه محمد خان څنګه دغه کوم افغانان چې تاسو درځي فرزند د شیراز کې چې تاسو یاستي دوی ته هنرونه د شانس د کړی یو کنام دسی ورشو بیا کار کوي
شوبر صاحب کوم هغه افغانان چې مخکې راغلي دي یا په خوا راغلي دي په غو شرایط کې په غو وخت کې
افغانانو مدارک چا درلودل چا د دې مثلا تولد ایران سوی دي غو خپل کار کې سبز دکړی ده مثلا مختلف کارونه دي لکه کاشوی کاری لکه څنګه نما لکه الموتربندی کارونه په غو کې مثلا ډیر خلک پور افورت سوی دي په خو درېدل دي سیاغه مثلا بعضی اوس پیمانکاران دي ډیرو ان شاء الله اوس وضعیت ښه دي هغه افغانانو سیاغه مخکره غلې دي په وخت زمان سره په دوه کاله درې کاله باندې یو هنر لا سره ولای ده زحمت یې کړی ده تلاش یې کړی ده شپه ورځ په ځان یې کړی ده ډیر تکلیفونه یې تیر کړی دي په درې څلور کاله باندې یو هنر لا سره ولای ده
مننه فاطمه احمد خان احمدی صاحب څنګه په بغلان کې تاسو د ځوانان پیژنې سي هغه مثلا مخکې تر دې سي بل څه کوي یو هنر او یو فن زده کوي او بعد لږ بیا فکر وکړي چې خارج تم تلم نو له دې هنر سره بځه
او شبر ته زبردست نږدې او خاطر ده چې موږ یو غونډه ده د زوی لري به شرط نه ده به شروع غره شه تقریبا څلور نونی دی زوی ده بیا دا دوه کلمې کې یو مسری خانه کې یعنی رنگمالی یو کوله موټر رنگمالی کوله دې څه په کار کې چې موټر د رنگ ورکې تقریبا ځړ موټر راځي او صدقي جوړي دی رنگ ورکې مستعمله نو په ټول کې دا اوس دوی لري پرندک څه کوله شبر څه ما ده دبر بخښه کړو دبر ما زیار وې ما بده ته ویل چې کله کوم تا باندې یو غصه دی تقریبا یو هغه ته کې تا په ګډه تو کوشش کو غوسه ونه کې ته ځواني مینه ته ځه چې خپل نه شي سبب ته د کان لري ته په شاګردانی نو دا څه مازه تیر ورځ کې ورسې والا دا خلک ما سره کله کله وسو یې درا کې یا تقریبا کوټ نه شي نو کار کې دې څه دا پیدا کړه نو ما ورته چې ما وتا خبره کوي دا سبب په خیر د کان لري ته ځینې خبرې یې خبرې یې چې یو څه دې یا څه به ما اشتور کې تقریبا ته سره خندا نه پټول کې موږ تاسو ګورو شپه ته کس په خو دې شوې ځان ګوندې سرګي چې بنا نه نه دی نو ورته خپل سره مخکې مې سره ویلي او خپل کار سم دي کولای تاثیر باندې راځي که څه ډیر پخ شه دا شبر صاحب نو مخکې اتمر صاحب یې افغانستان کې کار شته شبر ته موږ ورته پیندې وسکاله مخکې او می سره مخکې موږ د تر مزوري کوله افغانانو دې ته خیر دې په شي نو ورکول شه دا یعنی دور بتلې راتلې دور بتلې راتلې اخر کې خسته کړی یم د بخشش کولې یا به جنجال سره کاو نو افغانستان کې خو زیاتره کارونه چې موږ ګورو د څه خاص کارونه نشته نو غیرت دې موږ دوستان سره وخت مې سي زرا ته زرا نظر په کار کې یا غبداري کې یا مقداري کې نو په ټوله کې شګور بیا کورنې ته راځي نو یو څو پیسې په خپل وخت زیاتره خلک ورکی هلته نو ورکی باج خلک تر خوري یا باغوانان دي تقریبا دا باج خلک شي نو بیا هم د شرګي ته مو وسوګر مو ته ځوانان ته په مرشک شهیدان سوي دي یا واور
مانن احمدی صاحب چې په روانه کې مو برخه واخته بل اوریدون کې مر سره د مهرباني وک ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی
محترم احمد چبر صاحب من تاسو ته وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي
شرغله عتل سه بروغ جوړ
خدای دې ایمان قبول کړي چې بر صاحب خوشاله سم چې پاتې ډیر مې دی مې بیا ساده غواړي دې او تاسو ملمنو ته ځانګړي سلام وایم شبر صاحب محترم احمد چبر صاحب دغه کوم پیښه چې په ایران کې راځي تاسو ودا بدبختانه مړه دغه پیښه باندې ډیر غمجن ټول چې دغه ریپورت ما ورته خدای پاک دې دغه خان ته جنت فردوس ورکړي محترم احمد چبر صاحب لکه اتمر صاحب چې اشاره وته وکړه واکه دلته دوه موضوعګان ته باید حکومت توجه وکړي یو خو دغه ایران چې دغه پیسې نه پیدا کړي لکه د افغانان چې شبر صاحب دلته ملامت چبر صاحب دغه چې دغه کچاغبر چې دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کې دا شکار دي دا مزدوري دي دا پیسې موته پرتی دي تاسو راځي ایران ته ولاړ نو دغه خوار غریب کسان په دې باره خطاب چې شبر صاحب قسم نو کرامن وتاخه چې راځي الته کارو کثار ته دغه کچاکبران باید حکومت هغه مخری حکومت باید دا کچاکبران ګر کې د قانون منګور څه وساري زه خدای ته امید لرم شبر صاحب چې دا کار حکومت وکړي هیڅ وخت د یاداسي پیښه ما به نه راځي
ډیر مننه اتل صاحب او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوو د هلمند په کوم ځای کې اسي اوس
په ګرمسیل ولسوالۍ کې احمد شبر
الته باران سوي دی کنه
دا چې باران وو څه تیر شپه شبر صاحب محترم چې ډیر شایسته خوندور باران وو یعنی کزه در توا په دایې د مداز مردا چې باران نه پیادی چې تیر شپه خوندور باران وو
مننه بس بس په دې هیله چې وچکالی په افغانستان کې ورکه سی او لدی سره کارونه په افغانستان کې زیات پیدا سي مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخصه اتمر صاحب د دې خطر زغ د کډوالو غم خوړل شي که هم د خبرونه په پیل کې تاسو په تفصیل دا ویل چې دې ته پلان پکار دی پروګرام پکار دی لیکن تدریجي پرته لدی چې په لویا ساته باندې د څوک فکر وکي په وړه ساته باندې د کورنۍ په وړه ساته باندې د وی کوڅې خلک په شار کې اوسې په دی وکلي خلک څه کولای شي چې دغه د کډوالۍ مخه یو څه ونیسي او په کور دننه ځان بسیا کی
کور یو خپل
دا خبره چې څنګه منګه د کډوالۍ نه مخنیوي کولای شو. هغه البته عوامل مخکې دوستانو په هغه باندې خبرې وکړي چې ډېر زیاتې هغه برخوردونه دي، سیاسي یا امنیتی. امنیتی دا معنا نه ده چې دلته څوک غلا نه کوي یا دلته دې څوک برمته نه کوي.
اکبر صاحب، سیاسي وبخشئ، سیاسي شاید دومره نه وي دلته. دغه ایران ته سیاسي خو دا خو ډېر عادي عام افغانان دي چې روان دي پاکستان ته.
هغه ته لازم سیاسي دا معنا چې ځینې کسان دي اوس مثلا په جمهوریت کې دغه د ملي اردو کسانو مثلا د استخباراتو دا نور کسانو
خو تللي دي، خو په اول کې تللي دي. یعنی دغه اوس کوم کسان چې یعنی ډېر عادي خوار غریب افغانان دي سيزي.
یقینا اوس هغه څوک دي چې هغه دوه مشکل لري، یا دا چې د تعلیم مسله ای دغه د اولادونو دغه د فامیل د اولاد د تعلیم مسله ای چې اوس مثلا په افغانستان کې خو دا اوس تعلیم بند دی، د ښځو تعلیم دی، جنکیانو تعلیم بند دی، او داسې فامیلونه دي چې د دوی ټول ژوند د دوی په اولادونو باندې ولاړ دی. یعنی دوی کوشش کوي چې په خپل اولادونو باندې سبق ووایي، درس ووایي، او دغه زمینه دوی ته مساعد کړي چې دوی هغوکي. او دغه د مسله ده بل اقتصادي فقر دی. یعنی کله چې که تاسو داسې فکر وکړي چې یو څوک زمکونه لري، دکانونه لري، کار ورته پیدا نشي، نو هغه د پاره نه چې قرض ورته څوک ورنه کړي نو بله لاره نه لري. یعنی څوک د خوښۍ نه کور او وطن نه خوشي کوي. یعنی یو مجبوریت حتمي هغه ته پیدا کیږي چې هغه خپل هیواد، خپل وطن.
او هغه د حل لارې لپاره څه شی باید وشي؟
حل لاره ډېر حلاری دی. ګوري اول دا چې دغه فکر تر اوسه پورې متاسفانه چې هم زموږ چارواکو سره شته، هم ځینې کسانو سره شته، ځکه زه دا رسنیو کې دا خبرې ګورم، حتی مهاجر ته په بده سترګه ګوري. مهاجر توهینیږي، مهاجر تحقیریږي. اول خو مهاجر په هغه هیواد کې چې دا کوربه هیواد چې دی هلته هم تحقیریږي، هلته هم څوک هغه سې یو موقف هغه ته نه ورکیږي لکه چې دغه نور د هغه هیواد خپل کسان لري. تاسې معمولا زموږ مهاجر کوم چې پاکستان کې دي، په ایران کې دا په رسنیو کې په دې مطبوعاتو کې تاسې ګورئ چې دوی بیچاره ګانو سره څنګه بد وضعیت
دا خو د اتمر صاحب محترم بیا هم سوال داده. یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي، نورې نړۍ ته روان دي، دا عام افغانان څه یادوم، نه سیاسي خلک یادوم، نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یا د اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي، یو مخام خلک. تاسو څه پیشنهاد لري؟ مثلا په یو کلی کې دي ځوانان دي او ملای تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي، دغه کلیوال څنګه دا راګرځولی سي چې په کور دننه نه کار وکړي؟ آیا ممکنه نه ده، آیا ممکنه نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یو کلی کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي، که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سي ځینې کسان کار کوي، د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې مځکه هغه یو ځای سره آباد کې دوی ته کار پیدا کړي، په دې حساب لاس سره ورکړي، مثلا پیسې سره واچوي یو د چرګانو یو فارم جوړ کړي، مثلا پیسې سره واچوي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکړي. آیا فکر نه کوي که خلک په خپلو کې سره متحد شي د یو کلي خلک هم کولی شي چې خپل ځوانان بوخت کړي او زمینه ورته مساعده کړي؟ آیا ممکن ده؟
بله بله. اول خو خلک دغه سې فکر لري، خلک دغه هم بستګي ولري، دا کار ډیر زیات ممکن دی. مونږه ښه کسان لرو، سرمایه‌دار کسان لرو چې دوی مثلا په ښارونو کې سرمایه ګذاري کړی، په خپل ولسوالي کې، په خپل کلي کې دغه سرمایه ګذاري دوی نه دی کړی. در حال چې مونږ هغه وخت د دغه کسانو نه مخنیوی کولای شو کوم چې د دوی دپاره کار تولید کړو په د دوی په محلاتو کې، او دا هم د دولت یو مسؤلیت دی، هم د خپله د هیوادوالو یو مسؤلیت دی، هم د هغه کسانو مسؤلیت دی چې هغه دغه امکانات لري. مونږ باید خودکفایی ته تلاش کو یعنی دغه څه کارون تلاش واچو خپل
اتمرسه محترم او بخشه اتمرسه او بخشه ساس خبره قطه کوم یو خوغه خبره ده چې سرمایه‌دار ده او اخر ازیو په افغانستان کې پنګونه کوي اخو بیا هم یو محدود شمیر کسان دي چې سرمایه لري لیکن عادي خلک چې ډیره سرمایه هم نه لري دغه خلک که چیرته په خپلو کې متحد شي او یو مسله کوم کې چې متاسو ده چرګانو دی یو فارم مثال درکو مثلا د کابل په لشار نه د باندې په یو کلی کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کیشي یو محدود سرمایه سره یو ځای کی او فارم جوړوي او د زمينه برابرۍ د خبره زه تر دې پوري کوم چې یو وخت دغه د بنگلاديش حسنای واکمن محمد یونس د همداسي وړي وړي سرمایه وړي وړي سرمایداري ته زمينه مساعده کړ چې به دي نوبل جایزه هم واخسته او په افریقا کې هم ځینې هوادونه په همدې شکل لفقر نه تر یوه حد پورې راوتل دي. آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نشي کولای او داسې کار نشي کولای؟ اتمرسه
تاسو ډیر ښه مثال راوسته. زه 2001 کال کې بنگلادیش ته لاړم یو حیات کې تقریبا یو میاشت یو دی بیا سالتم د بنگلادیش ټول ولایات ټول کلی ټول خارونه پکې ولیدل. هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د ګرامین بانک رئیس او ګرامین بانک هغه بانک د بنگلادیش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولې. تاسو یقین کوي چې دغه ټول اوزګار خلک په بنگلادیش کې د همدغه قرضو په وسیله باندې د کوچنیو قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو او همدغه کار چې د نوبل جایزه واخیست په هغه وخت نو دغه لارې دي چې په دې باندې دولت فکر کوي په دې باندې لوی برنامې جوړ شي په دې باندې پروژې جوړ شي په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي په دې باندې موږ باید پروپوزلونه ورکړو نړیوالو ته. وګوره دا زموږ یو ستونزه ده د دغه همسایه هیوادونو هم یو ستونزه ده د دغه اروپایي هیوادونو هم ستونزه ده چې دغه دومره مهاجر چې ستاسو هیوادونو ته راځي تاسو باندې بوج دی راځئ د دې د خلاصون دپاره موږ سره دغسې مرستې وکړئ که موږ دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته په یو منطقي صورت باندې جوړ کړو. زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي. همدغه کاساسې په یاد چې کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو موږ سره مرسته وکړئ. نړیوال ورته ویل چې درسته موږ تاسو سره مرسته کوو لیکن تاسو د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسو داسې خو موږ نشي کولی چې تاسو ته دغه ټولو پیسې په لاس درکړو تاسو پوه شئ وکړه. تاسو د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ. نو بیا پس لاغو چې دوی هر وزارت باندې مثلا د هر وزارت کسانو په دې لاند باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي. نو دا دغسې یو هغه ته ضرورت لري، یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه یي پیشنهادونه یي د هغه حل لارې هم واړه قرضې د خلکو دپاره هم د حکومت هغه تشویقی منگه از گوره تشویق هست نلر.
لیکن اتمر سبو بخشی حکومت حکومتون خوب بیا هم ولی باید افغانان طول عمر حکومتون رو تسترگ پلا رسی. آیا پا اروپا که خلق لحکومتون رو چه گواری او که پخپل چه کهوی زدوائی مسی اولسون پخپل دخپل و مجبوریتون رو لخاطره پریک شک نسته سی حکومت که امکانات ولری شاید دیر چه دوی تاور که امکانات ولری لیکن ولسونه خپل مجبوریتونه لري که چیرته دوی متحد شي او دوی مشترک سرمایه گذاری وکي د شرکتونو له لارې وکي په خپلو کې لاس سره یو کې ممکن تر یو حد پورې خپل مشکلات حل کړي.
یقینا همدغه څه دی. مونږ زمونږ او تاسو یو مشکل دی چې مونږ د یو ملت په شکل باندې سره یو نه یو. دغه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړی دي. متاسفانه یو خو د جګړې مسله ده، بل په دې کې د مغرضو کاریو د هیوادونو لاسوهنه ده چې زمونږ ملت ټوټې ټوټې دی. همدا تاسې نن ګوري منګه د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته ده، لیکن زمون مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډېر دی. علت همدغه شی ده چې مونږ یو موټی نه یو، مونږ یو بل سره اختلاف لرو، مونږ یو بل سره دښمني لرو. مونږ هزاره ازبک نه مني، ازبک پښتون نه مني، پښتون دواړه
په خپلو منځونو کې دې سره
جوړسي.
په خپلو اوس مثلا په یوه کلي کې ټول ازبک دي، دوی د ټول سره لاس یو کې. په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي، په خپلو منځونو کې سره لاس سره یو کړی وي که یو کور په یوه کلي کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري، هغه بل کلیوال ته هم لاس ورکوي. یا فرضاً په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي، او په ځینو نورو کې به هم همداسې وي. مننه اتمر صاحب، له فاطمه احمد خان نه به واور. فاطمه احمد خان، بیرته د ایران موضوع ته که راسو، داسې کسان تاسو په وروستیو کې لیدلی دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي د افغانان او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي؟
شیبر صاحب، کیدای شي دغه افغانان راغلي دي، موږ خپله سترګو باندې لیدلي دي چې قاچاقبر سره راغلی ده، ماښام به اوتاکې شوی وستوی ده، سهار بېرته رجمر شوی ده تللی ده افغانستان ته. دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دا ټول په خپل سر باندې وړي دي، حتی خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده، دا ټول تکلیفونه یې وړي دي. ماښام راغلی ده، سهار بېرته افغانستان ته رجمر شوی ده.
متاسفانه، لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر شکل پورې باندې ځواب کړ چې دا خلک ګولی راځي، لیکن تاسو په خپله له دغو افغانانو سره خبرې کړي دي؟ دا کوم څه په وروستیو څو میاشتو کې شیراز ته درغلي دي چې ولې راځي نو په دا مشکلاتو لګالی؟ ولا شبر
صاحب، داسې خبره ده چې مو تاسو افغانان ټول مجبور خلک دي، یعنی بدبخت خلک دي. افغانستان کې اوس هیڅ کار زمينه نشته، ورې زمي ده، بارانونه دي، واورې دي، نه دکانی لري، نه یو کشاورزي کار لري، نه یو بل کار لري. خلک مجبور دي، قرضدار دي، بدبخت دي. یو سړی د کوزده کړه د ورول پیسې نه لري، یو سړی د وروره مثلا یو مشکل ورته پېښ شوی ده، خپل د مشکل د رفع کول لپاره، د خپل مور او پلار او د خپل اولاد د ښځې د ماشومانو د نفقې لپاره نسی کولای افغانستان کې پاتې شي. دا دای مثال لري، مثلا لکه هغه یو ونې ته چې مثلا دوه کاله درې کاله اوبه ورکوي او بیا راولاړ شي دا ونه ووهي، دا داسې کله دا میوې ته ثمر ته ورسېږي او چې ووهي. نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي چې شپای میاشتې اووه میاشتې خواري کاږي د یو زمین لپاره چې هېڅ شی نه لري، وچ کلکې مجبوري نه راځي ایران ته.
فاطمه احمد خان، ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب محترم، له تاسو هم منندویم چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د دې خبرونې په دې وروستیو کې د دسمبر د 13مې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور لرو، دا سره اورو. او زه احمد شیبر هم له تاسو اجازه اخلم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی داره؟ ما رو نمیگیرن.
مرزیه محمدی به ایران که میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده، دا د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له دوه نیمو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید سوي، بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس ازی که ما مدرک ندارم، شبا خواب میبینم که ما بیرون میرم،
د دې لویری چې اسناد نه لرم، د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مال کور و تلای نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته تلای نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم، که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې وهلي، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزل یو ټپیان کړی دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نوومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2024 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او وی ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو، وهلو، ځورولو، باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې دوه ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده، وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میراپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
تیار مردم د شرایط خراب قرار دارد، تیار وضعیت خراب است،
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل دوزلي نیول شوې يم، حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاد شوم. فعلاً یو لري پرتی سیمې ته راغلی یو، یو خونه مونیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او چیرمې د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورمې او خپل شپه ورځ پرې تېروم.
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 14مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سرای اړیکې خراب شوې، په دې هیواد کې پرمیشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د دسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدېدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 30مې پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستان نه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه شویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستانه له لاسه ورکړي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اگست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو دی وایي
کوم وخت چې دا زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسوب زندگی او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل له خیمې زندگی ده او مشکلاتونه د مریضان شته چې خلک مریضان کېږي او سړه ده یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي، ازنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي، او بله دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې خیمو
د افغان او بی ځایه سوي داسې وخت د خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لوی هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ځوان کې کوم ناورینونه رامنځته کوي. د کډوالو د چارپو عبدالرازق عدل ازادي رادیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود زنجیره از بورن ها شکل می گیرد
کله چې د کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ د منځ کې کی مزمنه استراب جوار خپکان د بی هویتۍ له عمله کمزوري کېدل بل اقتصادي زسمار دی چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار تور کار او پټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کول ورته اړیستل کېږي
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1950 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي د بخښنې نړیوال سازمان د نوې خبرې سوې شمیرو لمخې هیواز ایران او پاکستان ساکل له 2.8 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستنه کړي دي چې 65% یې ښځې او ماشومان دي په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړي او د راپورونو لمخې جرمني اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي د افغانستان د تیر جمهوریت نظام یو شمیر پخوانی کارکونکي د مدني ټولنې فعالان خبريالان او د ښځو بشري حقوقو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکن نه دي د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده د بشري حقوقو فعالانو خبرداري ورکړای چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب وملاتړ ته زیان رسوي
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او یا هم په فیسبوک او ټوئیټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
کدی د سمې او کدغره خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 رختیارا باندے سلاوائے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دخنڈوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا خنډوستر کو میرمنه باڑ دیکھنے خنډوستر کو میرمنه باڑ دیکھنے ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا ورز دلاره بل کوینا وچل کوینا خنډوستر کو میرمنه باڑ دیکھنے